پېښور کې د ماخام 15 بجې شوریدونکو د مشال رادیو د نن ورځې خبرونو په دې اخیرنې خبري غړی کې زه هارون بچا سلامونه درته وایم. په خبرونه کې په خبرونو سربېره پر یو شمېر سیمه ایزو موضوعاتو رپورټونه او د ځینو پاکستاني او همداراز نړیوالو ورځپاڼو او خبري اژانسونو لیکنې درورو. خبرونه له احمد شاه اعظمي اورو.
لمړی د مهم خبرونو سرټکی د پاکستان په لاهور او کټ کې بمی چاودنو لسګونه کسان ته مرګ ژوبل اړولې ده. د افغانستان ولسمشر وایي څنګه چې افغانانو کمونیزم مات کړ همداراز به ترهګري هم لپشو وغورځوي. او سپین ماڼۍ نن یو ریټایر جنرال کیت کیلګ په موقتی توګه د امریکا د ملي امنیت سلاکار ونوموي. اوس بشپړ خبرونه. د پاکستان د پنجاب صوبې پولیس چارواکي وایي په لاهور ښار کې ځانمرګي برید کې 14 کسان وژل سوي او لا تیاو زیات ژوبل سوي دي. برید پر ماښام د لاهور په چیرین کراس سیمه کې وسو چیر چې د صوبایي حکومت خلاف یو مظاهره هم روانه وه. په برید کې شپږ پولیس هم وژل سوي دي چې دوه پکې لوړپړي چارواکي دي. همدارنګه په ژوبل کې د رسنیو کارکوونکي هم شامل دي. د پنجاب د قانون وزیر انس نولاوای د فبروري پر 1 د ترګري زد ملي ادارې خبرداري ورکړی چې په لاهور کې د داسې برید امکان سته، نو په همدې مخه کلک امنیتي تدابیر هم نیول سوي وو. د پرنی ځانمرګي برید مسؤلیت تحریک طالبان پاکستان جماعت الاحرار ډلې منلی دي. بلخوا د پنجاب صوبایي حکومت له دې پیښو وروسته نن په ټوله صوبه کې د ویر لمانځلو اعلان کړی دی. د بلوچستان په مرکز کوټه کې تېره شپه د یوې چاودنې له امله دوه پولیس وژل سوي او 14 نور کسان ژوبل سوي دي. د چراغ په وینا چاودنه هغه مهال وسوه کله چې د بمونو شنډولو څانګې پولیسو تر سریا پل لاندې د یو ځای پر ځای سوي بم د ناکره کولو هڅه کوله. د بلوچستان وزیر اعلی ثنا الله زهری دا پیښه غندلی او د پولیسو مشر ته د پیښې د پلټنو امر کړی دی. د چاودنې مسؤلیت لشکر جنگوي العالمي وسلوالې ډلې منلی دي. د خیبر پښتونخوا د خزانې صوبایي وزیر وایي سر لننه د اف سی آر له اجتماعي زمواري څخه د بغاوت اعلان کوي. مظفر سید دا خبر نن د مومند ایجنسی په غلنۍ کې د شزنه استادانو د وی اتحادیې د لوړ مراسمو ته په وینا کې وکړه.
استاد به اسکول کی او پروفیسر سے به اسکول کی او جرم بچا کړو او پروفیسر سے برا رواني او زما ای پی ایس بوتلا سوچي چې تر ازه سیبا جرم شوه دی. لکه نو تاسو استاد کو تاسو به برباد کو هغه ډیگریډ روم کو دا هغه وخت او سال چې په جیل کی اما شومان ته سبق شو کړی.
نو موري ول چې هغه به په دې لړ کې د خیبر پښتونخوا له گورنر اقبال ظفر جګړه سره هم خبري کوي. اف سی آر یا فرنټل کرامز ریګولیشن د 1901 کال راهیسې د هغه وخت د انګریز واکمنانو لخوا پر فاټا تپل سوی قانون دی چې یو شمېر دفې د پاکستان له ولسی قانون او بشري حقوقو سره په ټکر کې دی. په د خیبر پښتونخوا صوبې وزیر اعلی پرویز خټک ویلي چې د دوی حکومت فاټا ته په قومي وسایلو کې برخې ورکولو ته تیار دی او غواړي چې ژر تر ژره قبایلي سیمې په خیبر پښتونخوا کې شامل کړل شي. د افغانستان ولسمشر وایي څنګه چې افغانانو کمونیزم مات کړ همداراز به ترهګري هم لپشو وغورځوي. اشرف غني چې نن په کابل کې له افغانستانه د شوروي اتحاد د لشکرو د وتلو په 28مه کالیزه کې وینا کوله وویل مجاهدینو یوازې د دې خاورې د ازادۍ لپاره مبارزه کول. د ښاغلي غني په خبرو اوسنۍ ډلې چې د جهاد په نامه جنګیږي یوازې هیواد ورانوي او خلک وژني.
افغانستان یو ځل بیا کولای شي چې د اسلامي نړۍ او نورې ټول دنیا ته د زور او ظلم او تروریزم د ختمولو لپاره نوي پیغامونه وکړي. اوسنۍ مبارزه هماغه رنګه چې د کمونیزم مقابل کې وه نن د تروریزم مقابل کې ده.
بلخوا د افغان ولسمشر دویم مرستیال سرور دانش وایي چې د حکومت اوسنۍ وسوال مخالفین له جهاد او مجاهدینو سره هیڅ تړاو نه لري. روسي ځواکونه د 1989 کال د فبروري پر 14مه له افغانستانه وتلي وه. د افغانستان د ولسي جرګې مشر وایي چې په افغانستان کې د شوروي اتحاد له ماتې 28 کاله تیریږي خو د روس اوسني واکمنان لا هم په افغانستان کې د لاسوهنې په فکر کې دي. عبدالروف ابراهیمي چې په کابل کې نن له افغانستانه د پخواني شوروي اتحاد د ځواکونو د وتلو په لمانځغونډه کې وینا کوله وویل په افغانستان کې د شوروي اتحاد ماته د مداخله کوونکو هیوادونو لپاره لویه تجربه ده او باید څوک یې تکرار نه کړي. په دې وروستیو کې داسې راپورونه خپاره سوي وي چې روس له وسلوالو طالبانو ملاتړ کوي او دوی ته وسلې او تجهیزات ورکوي. خو په کابل کې د روس سفیر دا ادعا ردوي او وایي چې په افغانستان کې د خپلو کارکوونکو د امنیت د خوندیتوب په هدف له وسلوالو طالبانو سره یوازې تماسونه نیولي دي. سپین ماڼۍ نن یو ریټایر جنرال کیت کیلک په موقتی توګه د امریکا د ملي امنیت سلاکار ونوموي. د سپین ماڼۍ په وینا کیلک یو له هغو درو کسانو څخه دی چې ولسمشر ټرمپ یې پر دې چوکۍ د مستقل ساتلو په اړه غور کوي. په نورو دوو کسانو کې د امریکا استخباراتي ادارې سی آی ای پخوانی مشر ډیوډ پیټریس او وایس اډمیرل رابرټ هارورد دي. دا ګام له هغه وروسته پورته شوی چې د امریکا د ملي امنیت سلاکار مایکل فلین وروسته له هغې له خپلې دندې استعفا وکړه چې پر ځای یې داسې راپورونه خپاره شول چې نوموړي د ولسمشر ډونلډ ټرمپ د انتظام می لوړپړی چارواکي د امریکا لپاره د روس له سفیر سره د خپل اړیکو په اړه ناسم پوه کړی و. مایکل فلین لیبی میاشتې هم کمه موده د ترامپ انتظامیه کې دنده ترسره کړه او پر ناوخته د هغه استفاده ولسمشر ترامپ د سلاکارو لوړ رتبه ډلې ته یو ټکان دی. نوموړي د انتخاباتي کمپاین پر مهال د ټرمپ ملاتړ و، خو دا چې له روس سره اړیکې درلودې نو د ټرمپ سلاکاران یې اندېښمن کړي وه. فلین د امریکا مرستیال ولسمشر مایک پینس ته په لومړیو کې ویلي وه چې د روس له سفیر سرګی کیسلیاک سره د یو شمېر ټلیفوني اړیکو پر مهال پر روس د بندیزونو په اړه خبرې نه وې کړي، خو نوموړي تېر ورځ ناوخته په خپل استعفا لیک کې ومنل چې پینس او نورو کسانو ته یې د ټلیفوني تماس په اړه بشپړه معلومات نه دي ورکړي. روس هغه تورونه رد کړي چې د فرانس د ولسمشریزو انتخاباتو مخکښ نوماند ایمانیول میکرون د دوی د رسنیو او انټرنیټ تر بریدونو لاندې راغلی. د کرملین ویان دیمیتری پیسکوف نن ویل چې د مسکو په ضد دا ډول تورونه بیخي بې معنا دي. د میکرون د ګوند جنرال سیکرټري ریچارډ فیران تیر ورځ درست تورن کړی و چې د میکرون په ضد تبلیغات کوي تر څو په انتخاباتي مبارزو کې له مسکو په لور سره مرسته وسی. دا لومړی ځل دی چې د فرانس یو سیاسي ګوند مخامخ روس تورنوي چې په انتخاباتو کې لاسوهنه کوي. په فرانس کې د مې پر اوومه نیټه د ولسمشری دوهم دور انتخابات ترسره کیږي چې د میکرون په مقابل کې به د هغه سیاله د شي اړخي ګوند کاندیده میرین لیپی وي. دا تر دې مهاله د مشال رادیو خبرونو اساس پام د موسم د حال او د کرنسی د نرخونو پر لور راګرځوم چې احمد الله وړاندې کوي.
د اسلام آباد د سکای ایکسچینج تر مخه یو امریکایي ډالر یو سل وو روپۍ شل پیسې اخیستل کیږي او یو سل وو روپۍ پنځوس پیسې خرڅول کیږي. یو ایرو یو سل دیارلس روپۍ شل پیسې او یو سل دیارلس روپۍ شپېته پیسې. یو پاؤنډ یو سل درې دېرش روپۍ اویا پیسې او یو سل څلور دېرش روپۍ څلوېښت پیسې. یو ارب اماراتو درهم نهه شپږ روپۍ پنځلس پیسې او نهه شپږ روپۍ دېرش پیسې. یو سعودي ریال اتیش روپۍ پنځه څلوېښت پیسې او اتیش روپۍ شپېته پیسې. یو افغاني یو روپۍ نهه پنځوس پیسې او یو روپۍ یو شپېته پیسې. او درې سوه شپږ ایراني ریال په یو پاکستانی روپۍ اخیستل کیږي او درې سوه څلور ایرانی ریال په یو پاکستانی روپۍ خرڅول کیږي. او وست موسم حال د موسمیاتو محکمې وینا تر مخه سبا د شروع په ورځ باندې پیښور بنو او د کوټې په یو نیم ځای کې وریځې خورې وي. په پیښور کې به کم نه کم درجه حرارت دیارلس او زیات نه زیات دویش. په بنو کې به کم نه کم دولس او زیات نه زیات دریش. او په کوټه کې به کم نه کم شپږ او زیات نه زیات پنځلس ډیګري سینټي ګریډ وي.
تاسو مشال رادیو ته غوږی اوریدونکو په روانه خبرونه کې یو ری پرون په جنوبی وزیرستان کوټه او لاهور کې شو بمی چاودنو کې شاوخوا شل کسان وژل شول. د عوامي نشتلګون د خیبر پختونخوا مشر او دغه صوبې پخوانی اعلی وزیر امیر حیدر خان هوتی وایي حکومت باید د وسلوالو ډلو پر ضد عملیاتو لړۍ پنجاب صوبې ته هم وغځوي.
نو دا هغه خلاف د ریاست ذمہواری داره چې هغه عملی ګامونه پورته کړي په شمول د پنجاب.
د خیبر پختونخوا د خزانه وزیر مظفر سید وایي حکومت یې د فاټا په خیبر پختونخوا صوبې د ورګډولو خبرې ملاتړ کوي او دا چې ورته د وسایلو پوره کولو کار ته هم دوی چمتو دي.
زه به بیا د لویو صوبو مقابله کولای شم ورته په خیر راغلی وایم موږ ورسره خپل نونی نیمو ان شاء الله.
او د نیمه قبایلي سیمې اف آر لکی اوسیدونکو د بجلی لوډ شیډنګ پر ضد احتجاج پیل کړی دی.
کدا بجنیر افرین اسلام اوبر روان احتجاج په گمبینه مین روډ باندې کوو پوله کمپین نه مکمل بای کاټی.
پر یو شمیر نور سمیزو هم دارا زلیوالو موضوعاتو هم رپورټونه لرو. هله داور دوته لمشال رادیو سره اوسی. دا هم ولنه موضوع د لاهور خار په پرونی ځانمرګي حمله کې د چارواکو په وینا دیارلس کسان وژل شوي او شاوخوا اتیا نور ژوبل شوي دي. دوی په خبره پوجل شو او ژوبلو کې د پولیسو سرتیری او خبريالان هم شامل دي. د پنجاب چارواکي وایي داسې پټ رپورټونه ترلاسه کړي چې په لاهور کې د کمبریت پلان جوړ شوی او له همدې کبله امنیتي تدابیر یې سخت کړي. د پرونی حمله مسولیت د تحریک طالبان جماعت الاحرار ډلې قبول کړي دي. له اسلام آباد د محمد عمران رپورټ پرې ورو.
د پیخ پر دې مطبوعاتو سره په خبرو کې د پنجاب د پولیسو مشر یا آی جی مشتاق سکی راویل چې دا یو ځانمرګي برید و په وجل شو کې دوه پولیس افسران هم شامل دي.
وین کھڑی تھی اس کے پیچھے سے نکلتا ہوا سامنے
یو یو گاڑی ولاړو دغه پرشا د برید کون کې وړان دی راغلو د خپل لخت دغه گاڑی په لور بدل کو او 14 نه وکړه. په دې پیخه کې تر دې د مد یار لس کسان وجل شوی چې پکې شپږ پولیس سرتیری دي. په دغه شپږو کې یو د ټریفیکی پولیسو مشر یا ڈی آئی جی احمد مبین او بل ایس ایس پی اپریشن زاہد گوندل هم شامل
دي. مبین ہے, دوسرے ہمارے ایس ایس پی اپریشن زاہد گوندل ہے.
د فروری په اومه نیټه د پاکستان د ترهګرۍ ضد ملي ادارې نیکټا ځینو چارواکو ته داسې یو خط لیږلی و چې په هغې کې په لاهور کې د ممکنه برید ویره ښودل شوې وه. خو د پنجاب د قانون وزیر رانا ثناءالله د ممکنه خطرې په اړه مطبوعاتو ته ویلي چې دوی د دې نه خبر وو او د امنیت کلک ګامونه یې پورته کړي وو. دی وایي د دړکې دغه خط راغلی و. خو دا یو حساسه سیمه ده, دلته د امنیت کوټلي ګامونه پورته کړي شوي وو, څه کمی پکې نه وو. د 14 د نویت پوره معلومات به د فارنزیک راپور نه وروسته معلوم شي. خو هلته موجود خلق او په خصوصي توګه پولیس وایي چې دا یو ځانمرګي برید و. د پنجاب د صوبائی اسمبلی سره نږدې سیمه چیرنګ کراس کې شاوخوا شپږ بجې رامنځته شوې دي. پیښه کې 14 کسان مړه او د 50 نه زیات ژوبل شوې دي. دا پیښه په داسې مهال رامنځته شوې چې په دغه سیمه کې د صوبائی حکومت پر ضد یو احتجاجي مظاهره روانه وه. په روغتون کې د خبریالانو سره د خبرو پر وخت د لاهور کمشنر عبدالله سنبل وویل چې دوی د خالد ورځې راهسې د خبرو اترو د لارې د احتجاج ختمولو هڅې کولې او دوی ته ویل شوي وو چې په لږ وخت کې به دا ځای خالی کی.
پورے ویکینڈ پہ اس پہ کوششیں جاری رہی ہیں.
دیوائی دا انہیں دا اخری ورز راسی دا دوی سر دا خبر اترو لڑے روانوا دا غا وجہ دا چی دا احتجاج کون کش میرا کموا دا دی پیخین لگ و قلان دی ہم دا ویل شیو چی دوی بزر دا زی خالی کی خود بدقسمتین دا 14 نوشوا
انفارچونیٹلی اتنی دیر میں دھماکہ ہوگی.
د وجل شو جوبل کسانو د پیژندلو په اړه لا هم کوم معلومات مخې ته نه دي راغلي. خو چارواکي وایي جوبل کسان د خار میو او ګنګارام روغتونونو ته وړل شوي چې پکې د ځینو حالت مرګونه ښودل کیږي. صدر ممنون حسین او وزیر اعظم نواز شریف ترڅنګ د فوج سرلخکر جنرال قمر جاوید باجوا د برید غندلې ویلي دي چې د دارنګ بریدونه کله هم د دوی حوصلې کمزوري کولی نه شي او ترهګرۍ پر ضد روان جنگ به منطقي انجام ته رسي. بل اړخته د پیښې ذمهواري د تحریک طالبان جماعت الاحرار ډلې منلې ده.
دا مشال ریڈیو دا با میڈیم ویوز شپک سوا یویش.
د بلوچستان په مرکز کوټه کې تیر شپه د یوې چاودنې له امله دوه تنه پولیس سرتیري وژل شوي او 14 نور کسان ټپي شوي دي. چاودنه هغه مال شوي کله چې پولیسو پر سریاب پل د یو بم ناکاره کولو هڅه کوله. دغه پیښې ذمهواري د لشکر جنگوي العالمي په نوم یوې وسلوالې ډلې منلې ده. ایوب ترین له کوټې رپورټ راکوي.
د کوټ پر سریاب سړک تیر شپه تر پل لاندې هغه مالی وزورور چاودنه وسوه کله چې پولیسو د یو بم د ناکاره کولو هڅه کوله. په چاودنه کې کمانډر عبدالرازق او پولیس والا عبدالمجید وژل شوي او 14 نور کسان ټپیان شوي دي. څوک چې سم د لاسه د کوټ په لوی روغتون کې بستر کړل شول. د پیش په اړه د مرستندوی ادارې ایمبولنس چلوونکي نصیر احمد و خبریالانو ته وویل چې د چاودنې څخه لمخه ټریفیک والا دا سړک بند کړی و.
مې جب رک گیا 3-4 منټ بعد اس طرح ہوا زوردار دھماکہ ہوا. دھماکے کے بعد بس میں نے فوراً گاڑی
مهال پولیس ش کار کړی او ټول لارې د ایمبولسان لپاره خلاص ساتلې و. د سریاب سړک د یو عسکر الادته پوینا چې د ناڅرګندو کسانو لخوا دا بم تر سریاب لاندې پټ کړل شوی و. کله چې دوی خبر شول نو سم د لاسه د بم د ناکاره کولو ادارې یعنی بم ډسپوزل سکواډ ته خبر ورکړي. د بم ډسپوزل سکواډ کمانډر عبدالرازق د بم په ناکاره کولو بوخت و چې ناڅاپه ورباندې چاودنه وسوه. بلخوان د بلوچستان اعلی وزیر نواب ثناءالله زیری د پیښې په کلکه سرغندنه کړې او د پولیسو و مشر ته امر کړی دی چې هغه د پیښې کې د تورونو ډلو په ضد کلک ګامونه پورته کړي. نوموړي زیاته کړه چې د هر وګړي حفاظت کول د حکومت لویه ذمېداري ده. پر پیښه باندې خپل د بلوچستان کورنۍ چارو وزیر سرفراز بوکټي هم خواشنی څرګنده کړې ده او ویلي دي چې د پولیسو د قربانۍ له امله کوټ ښار یو ځل بیا د یوې لوی تباهۍ څخه خوندي پاتې سو. د پیښو وروسته د سریا پولیسو د ناڅرګندو کسانو په ضد مقدمه لاسلیک کړې او د مشکوکو کسانو د نیولو کار یې پیل کړی دی. بل پلو ته لشکر جنگوي العالمي د کوټ د وروستي پیښ پړه په غاړه اخیستې ده. ایوب ترین, مشال ریډیو, کوټ.
د مشال رادیو خبرونه هر ورځ د سهار له 9 د ماخام تر شپږو په منځنۍ صفه شپږ سو یویش په لنډو صفو 2113 14,530 13,380 او 15,180 کلو هرتز اوریدل شي.
په لاهور ښار کې د پرونی زمرګي برید په تناظر کې د عوامي نیشنل ګوند مشر اسفندیار ولی خان په خپل یو بیان کې ویلي چې حکومت باید د ترهګرۍ پیښو مخنیوي لپاره خپل اکشن پلان په سمه توګه عملي کړي او دا چې په پنجاب صوبه کې د فعالو وسله والو ډلو پر ضد هم عملیات وکړل شي. د چارو پوهان بیا وایي پاکستان باید د نامنې پیښو مخنیوي په هدف د سیمې له هیوادونو سره هم خپلې همکارۍ زیاتې کړي. د پیښور غلام غوث رپورټ راکوي.
د عوامي نېشنل ګوند د مشر اسفندیار ولی خان لخوا په خپور شوي بیان کې د لاهور د بمی چاودنې غندنه شوې ده او نوموړي ویلي دي چې په ترهګرۍ ضد نېشنل اکشن پلان باندې د سم عمل ترڅنګ په پنجاب صوبه کې هم د ترهګرو په ضد پوځي عملیات پکار دي. د اسفندیار ولی خان د دغه بیان په لړ کې د یاد ګوند صوبایي مشر او د پښتونخوا پخوانی وزیر اعلی امیر حیدر خان هوتی مشال ریډیو ته وایي
خلاف د ریاست ذمہواریدار چې هغه عملی ګامونه پورته کړي په شمول د پنجاب او نیشنل اکشن پلان کې نور هدا چډېرې اهمې خبرې دي چې په هغې باندې موږ ته عمل پکار دی. امن او امان د صوبو د مرکز د شریکې ذمہواری ده. سیریسنس چې کوم پکار دی په دې وخت او په دې موقع هغه نشته. د بدقسمتۍ نه بیا په هغې کې هم داسې پیښې وشي.
د پنجاب صوبې په سویلي برخه کې د پوځي عملیاتو په لړ کې مې د دفاعي چارو د کارپو او د پاکستان د پوځ د پخوانی بریګیډیر سید نذیر نه پوښتنه وکړه. نو په ځواب کې نوموړي وویل
معلومیږي چې پاکستان کې اوس هم داسې خاموش او دسیدونه دي چې هغه خوښي هغه راپاسي او بیا داسې قسمه پېښه وکړي او بیا زیر زمین لاړ شي. نو پنجاب کې هم ترهګري شته دی او داسې قسمه شبکې هم موجودې دي چې یقین ساتي په
د عوامي نېشنل ګوند صوبایي مشر امیر حیدر خان هوتی هم په دې نظر دی چې د ترهګرۍ د مخنیوي لپاره پکار ده پاکستان اول خپل داخلي معاملات سم کړي.
اول خو زما په کور کې زما په ملک کې مشکل شته او هغه مشکل حل کول غواړي د انتها پسند او دهشتګرد په حواله باندې. بیا د دې خطې څومره اهم ملکونه دي د هغې په یو پیج کې دل چې کوم دي نو هغه ډېر زیات ضروري دي.
یاد دي وي چې د ګل لورزي د لاهور په چاودنه کې لږ تر لږه 14 کسان وژل شوي دي او تر اتیاو زیات نور جوبل شوي دي. او د دغه پیښې ذمہواري تحریک طالبان پاکستان جماعت الاحرار قبوله کړې ده. غلام غوث مشال ریډیو پېښور.
پرون د ګل پروس په جنوبي وزیرستان کوټه او همداراز لاهور کې د نامنې په شوو پیښو کې شاوخوا 40 کسان وژل شول. دا په داسې حال کې ده چې د پاکستان حکومت په هغه هیواد کې د نامنې پیښو مخنیوي لپاره کامی اکشن پلان جوړ کړی او په قبایلي سیمو کې د وسلوالو پر ضد د پوځ عملیات روان دي. دا چې د وروستیو بمی چاودنو په اړه د سیاسي او دفاعي چارو پوهان څه وایي دا به له اسلام آباد د رفعت انجم په رپورټ کې واورو.
د ګل پروز د سینټ په غونډه کې د متحده کامی موومنت پاکستان غړي کرنل ریټایر طاهر مشدی وویل چې حکومت د ترهګرۍ پر ضد تګلار عملي کولو کې ناکام شوی. د طاهر مشدی په سینټ کې د دې بیان ورکولو لږ وخت پس په لاهور کې ځانمرګې بریدو شو چې پکې 14 کسان وژل شوي. مشال ریډیو سره په خبرو کې طاهر مشدی وویل چې د نېشنل اکشن پلان یا کامی تګلارې جوړېدو پس حکومت د دوو دریو نقطو نه علاوه ټولې مهمې نقطې یو اړخ ته ایښې دي چې اغیز یې ټول په ولس پریوزي.
دلته څخه طالبان دي او سبد څخه ناقانونه ګرځولې شوې ډلې دي او سبدي. په ډېرو ځایونو کې حکومت دې لپاره نرمه رویه ساتي. د دوی په جلوسونو پابندي نشته. دا ډلې امدادي پیسې په ازادۍ سره جمع کوي او د دوی خلاف هیڅ کاروایی نه کیږي. په نېشنل اکشن پلان کې خود ناقانونه ډلو پر امدادي پیسو او د مدرسو د اصلاحاتو خبرې شوې وي خو لا تر اوسه پیس عمل نه دی شوی.
د سیاسي او سیمه ییز چارو کارپوه خادم حسین په ملک کې روان د عملیاتو په اړه وایي چې که څه هم په ټول ملک کې د وسلوالو پر ضد کاروایان کیږي خو په پنجاب صوبه کې اوس هم ډېر ځایونه شته چېرته چې دغه عناصر پټ ناست دي او د پاکستان د امن خرابولو لپاره د موکي په تلاش کې وي.
ترهګر تنظیمونه هیوادونه هم یوازې کوي او د یو بل په ضد راولي او ترهګر تنظیمونه سماج کې دننه هم یوازېوالی راولي.
تر څو چې د پاکستان ریاستی ادارو د پاکستان میډیا د پاکستان تعلیمي نظام یو پورا متبادل فکر نه تشکیل کړي نو په یو شکل کې یا په بل شکل کې به دغه ترهګر تنظیمونه د پاکستان یا د نورو هیوادونو آواز کول کمه دي.
په پاکستان کې د امنیت وضعیت خرابېدو په اړه د دفاعي چارو کارپور ریټایر بریګیډیر محمود شاه وایي چې یو خو په پاکستان کې ترهګرۍ پر شا د وسلوالو هغه ډلې دي کوم چې پاکستان کې عملیاتو له وجې افغانستان ته تللي او اوس هغوی د هندوستان او د افغانستان استخباراتي ادارو په مرستو پاکستان کې دا قسمه کاروایا نه کوي
او یې سره باقاعده مدد کیږي د هندوستان طرف نه او د افغانستان انډي سي کوم دي بلاري باقاعده ټارګټ پاکستان کې د شدزدي دا
کارپوهان وایي چې ملک د امن راوستلو لپاره حکومت له بهر امید د نېشنل اکشن پلان په ټولو نقطو کار کول وی او هغه به عملي کول وی او بل دا چې د پاکستان استخباراتي ادارو ته خپل کار نور هم په موثره توګه کول وی چې دا شان په ملک کې د ترهګرۍ پیښو رابرسېره کېدونه مخکې د دې مخنیوی وشي او د ولس ژوند او مال د زیان نه بچ کړی شي. ریفت انجم، مشال ریډیو، اسلام آباد.
دا مشال تر سنگو سے دا سحر لنه هو دا ماخام تر شپگو.
په دې وروستیو کې د امریکا په سینټ کې له پاکستان او افغانستان سره د هغه هیواد اړیکو ته د کتنې په مخه بحثونه شوي. د پاکستان خارجه دفتر وایي په ترهګرۍ ضد نړیواله جګړه کې د پاکستان د کردار د ستاینې هرکلی کوي، خو په همدغو بحثونو کې بیا د پاکستان پر خاوره د وسلوالو د پټنځایونو د شتون په څیر خبرو اندېښمن کړی دی. پر دې موضوع د رابعې اکرم خان رپورټ وړو.
تیره شپه د خارجه دفتر لخوا جاری شوی خبر پاڼه د یاد دفتر ویان نفیس زکریا په حواله وایي چې پاکستان اوس هم د افغانستان سول او ثبات لپاره ژمن دی او نړیوالې ورورولۍ او افغان حکومت سره به د لړکې کار کوي چې روان کال سول او ثبات او د سلامتیا کال وګرځول شي. د لړکې د سیمه ییز چارو کارپو سمی یوسف سی وایي چې پاکستان او امریکې ترمنځ د حکومتونو په سطح تعلقات دي او پاکستان امریکې سره ښه تعلقات هم لري، خو د امریکې ځینې حلقو لخوا په پاکستان نیوکې کېږي چې پاکستان کې افغان طالبان شته.
داسې بریښي چې د امریکې نوی جمهور رئیس د جهادي تنظیمونو خلاف عزم لري، نو زما په خیال یو څه به پاکستان باندې فشار راځي او ځینې داسې خبرې به راځي چې پاکستان د پاره باعث دی مایوسي کېږي. خو حال په مجموع کې داسې نه بریښي چې ډېر ستر تغییر او تبدیل دي د پاکستان متعلق د امریکې په پالیسیو کې راشي.
د سیمه ییز چارو کارپوه خبریال طاهر خان وایي تیر کال د پاکستان او امریکې ترمنځ په اړیکو کې تاوتریخوالی راغلی و. د مسلو د هوارولو لپاره پکار ده چې دواړه ملکونه د پخوا په شان کینی.
زما خبره دغه یو ښه لار ده چې دواړه هوادونه کینی، د یو بل کې سګیلې وي، د یو بل شکایت وي، د یو بل باندې تورونه وي، دا غې لار روخلی.
واضح هدیوي وخت په وخت افغانستان لخوا په پاکستان دا تور لګول شوی چې د وسلوالو پټنځایونه لري او د دې پر ضد کاروایی نه کوي، خو پاکستان بیا بیا دا ویلي چې ټول پټنځایونه یې ختم کړي او د وسلوالو پر ضد بغیر د امتیازه کاروایی کوي.
له یو میلیون نه زیاتو خلکو د مشال رادیو فیسبوک پاڼه خوښه کړې ده.
زرګونه نور مو پر ټویټر تعقیبوي
او د ورځې له تازه خبرونو،
روانو چارو
او مهمو پیښو
ځان خبروي.
تاسو مو هم بدرګه کړئ.
پته مو ده
facebook.com/mashalradio
او twitter.com/mashalradio.
د خیبر پختونخوا اعلی وزیر پرویز خټک یو ځل بیا د قبایلی سیمو په خیبر پختونخوا صوبه کې د شاملولو غوښتنه کړې او ویلي دي چې حکومت یې تیار دی چې په خپلو وسایلو کې د فاټا د خلکو برخه هم وکړي. د نوموړي په خبره مرکزی حکومت هم بیا کشمیر او گلګت بلتستان ته د وسایلو پوره کولو ذمہواری واخلي. د موضوع تفصیل له پیښوره خالد خان راکوي.
دا خیبر پختونخوا وزیر اعلی پرویز خټک ویلی دی چې د دوی حکومت قبایلی سیمو ته په کامی وسایلو کې برخه ورکولو ته تیار دی او غواړي چې قبایلی سیمې د زرته زره په خیبر پختونخوا کې شامل کړي شي. دا ګل په ماخام د پیښور پریس کلب نوې منتخب شوی کابینې سره په خبرو کې وزیر اعلی پرویز خټک وویل چې کامی مالیاتي ایوارډ کې د صوبو برخه 5% ده، خو اوس مرکزی حکومت غواړي چې د صوبو د وسایلو نه گلگت بلتستان کشمیر او پاٹا تا برخور کړی
قانونا د مونږ حصہ 57% لغی نشي ختمولای چې کله پورې مونږ نغواړو او مونږ گلگت ته ول خپل حصہ ورکو نو پدی باندې غشیر وکاو د اوسې اگری شول ما ته یبل میسج اسو چې او ټیک ځه پاٹا ومنه ما پاٹا ما سره حساب وکړ چې دی باندې تاسو غستر تا خپل شیر پرې راکن او ځکه بیا ډیر زور ان زبو خامخه خپل صوبې د پاره قربانی کوم او پاٹا ته پیسې ورکوم لیکن خپل جګړه موجود چې مونږ په کشمیر حصہ تاسو ته ولې درکو
پرویز خټک زیاته کړه چې پښتونخوا حکومت په دا پاکستان تحریک انصاف مشر عمران خان ته د فاټا اصلاحاتو په حق لا بریفینګ ورکوي او غواړي چې قبالی سیمې دې زر تر زر په صوبه کې شامل کړي شي
فاټا باره کې خبره شروع نه مونږ دا غوښتل چې پاټا دې صوبه پات شي او مونږ هغه فل سپورټ کوو
دا یادونه ده چې دا خیبر پښتونخوا په ګډون ټولې صوبې د مرکزی حکومت ته غوښتنه کوي چې نه هم کامی مالیاتي ایوارډ دې اعلان کړي او مرکز دې د خپل برخونه گلگت بلتستان کشمیر او فاټا ته پنګور کړي خالد خان مشال ریډیو پیښور
د خیبر پختونخوا د خزانه وزیر مظفر سید اډوکیټ د فاټا په خیبر پختونخوا صوبې د ورګډولو خبرې ملاتړ کړي ویلي دي چې دغه اقدام به د سیمې د ټولو اوسیدونکو په ګټه وي نوموړي نن د ممندو په غلنای کې د خزینه استادانو د تنظیم غونډې ته په وینا کې زیاته کړه چې هغه سره نن څخه د اف سی آر قانون د شریکې ذمہواری شک د نه منلو اعلان کوي نوموړي هم دراز ویل د قبایلي سیمو د اوسیدونکو د بشري حقوقو د سرغړونو پر موضوع به د پختونخوا له گورنر سره هم خبره کوي شانواز ترکزه رپورټ راکوي
د خیبر پختونخوا صوبایي وزیر خزانه مظفر سید اډوکیټ وای چې هغه لنن نه د اف سی آر د شریک ذمہواری نه د بغاوت اعلان کوي او وی وای چې هغه بعد د گورنر خیبر پختونخوا سره خبرې کوي چې په دغه ذمہوارو کې باید د سکول استادان ونه نیول شي
په دې پاټا په دې قانون کې چې چا جرم وکړ کړی راول نو استاد په سر کې راول کړی زد نن نه داغې نه د بغاوت اعلان کوم چې یو استاد بن راول
نو موري دا خبره نن په غلنه کې د جماعت اسلامي د استادانو تنظیم چې تنظیم اساتذه نومیږي د زنانو څنګه د نوی ټاکلي کابینې نه د سوګند اخیستو په وخت کړي مظفر سید زیاته کړه چې هغوی د استادانو د ترقیانو او د هغوی د ستونزو د هواري لپاره ډیر کار کړي ولې هم دغه شانې د فاټا د لیکچرارانو د مستقل کولو کوشش هم روان کړي
د فاټا زما اډ هاک لیکچرز او په کابینټ کې چې دا وی خبره رااله بینګ ا فاینانس منیسټر ما وی چې د فاټا لیکچرز دا بالکل ریګولرایز کول په کار دی زر د سوسولي کې پاتې
مظفر سید وویل چې هر کله که فاټا په صوبه کې شامل شو نو هم به صوبه ګټو کی او هم به فاټا
موږ دا وایو چې دا خلک دی او خپل آبادی خبره کیږي نو زه بیا د لوی صوبو مقابله کولای شم چې فاټا زما سره ما زور ته پکې راغلی وایم موږ ور سره خپل نو نه نیمو ان شاء الله العزیز
په دې مقادیات تنظیم یو شمیر استادانو د جماعت اسلامي مشرانو او د پولیټیکل انتظامی چارواکو په شمول د تعلیمي محکمه چارواکو موجود وو شانواز ترغزی مشال ریډیو محمد ایجنسی
د ډیموکراسۍ او جمهوریت ارزښتونو په اړه اونې خبرونه جمهوریت هر اونې د جمعې پر ورځ پر پاوکم 2 بجو او د شنبې یا خالی پر ورځ پر پاوکم 4 بجو لپامیر ساحل سره اوریدای شي
اردن کو دا مشال ریډیو دا د خیبر جنسه د جمرود سرکاري ډیګري کالج د کونکي حکومت غوښتنه کوي چې دوی کلنې وظیفې یا سکالرشپونه وربحال کړي دوی هم دراس پیاد کالج کې د استادانو او نور ضروري اسانتیاو د نشتوالي لامل شکایتونه هم کوي د مشال ریډیو خبريال فرهاد شنواره رپورټ را کوي
د خیبر جنسه د جمرود سرکاري ډیګري کالج زده کوونکي وایي چې د تیرو دوه کالو راهیسې د دوی سکالرشپ یا کالنې وظیفه بند کړې شوې ده او په دې کالج کې دوی د یو لړ نور ستونزو سره هم مخ دي د جمرود سرکاري ډیګري کالج یو زده کوونکی اجازه احمد د سکالرشپ د ستونزې په حق له مشال ریډیو ته وایي
پر کال باندې د پی سکالرشپ ملويږي پر هېډ 5000 روپۍ او مطلب اوس هزار شوی نو مونږ دو کلونه سکالرشپ بند شوی دی او مطلب نور درې څلور جنسو ته سکالرشپ ملو شوی دی
او د دغه کالج یو بل زده کوونکی سلیم خان پر دی وای چې په دې کالج کې یو شمیر نورې نیمګړتیاوي هم شته
مونږ لا په کالج کې استادانو کمای دی مونږ لا درنګ نه دی هغه د ایجوکیشن طرف له سہولات را لنیشته کالجونو کې لپټاپونه راغلي هغه غایب شول پاتنه لګي سولر سیستم یعنی مونږ یو سہولات هم کالجونو کې نه مو کوم
د خبر جنسه د جمع جمرود سرکاری ڈگری کالج د زده کوونکو د غوښتنو په حق له مشکله د جمرود مرستیال پولیټیکل ایجنټ ضیاءالرحمن مروت سره رابطه وشوه. نو دوی وویل چې موږ په دې لړ کې د خیبر پولیټیکل ایجنټ سره خبرې شوې دي او دې زده کوونکو ته باور ورکوو چې د سکالرشپ یا کلنۍ وظیفې مسله به زر هواره شي. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر ایجنسی.
دا مشال رادیو
دا شورو دروازی
اونیس پروگرامونا
روختیا او درملنا
پا لسنی مباجو
دا مشال رادیوی مجلا
پا یوانی مباجا
ستونزی او سرکار
پا پابندی دو بجو
دا کرخی پا غالا
پا دوانی مباجو
دا نڑے رنگونا
پا درینی مباجو
پرگنے
پا پاکم سلور بجو
دا مشال ترانا لاندی
پا سلورنی مباجو
اردن کو مشال ریڈیو تا تاسو غوږی په پیښور کې د ماخام پینځنی می بجې شوې د احمد شاه زمینه د خبرونو لنډی زور.
د پاکستان د پنجاب صوبې پولیس چارواکي وايي په لاهور ښار کې ځانمرګي برید کې ډېر لس کسان وژل شوي او لا تیاو زیات ژوبل دي. برید پر ماښام د لاهور په چیرنګ کراس سیمه کې وسو چیرې چې د سپایي حکومت خلاف یو مظاهره هم روانه وه. بلخوا د بلوچستان په مرکز کوټه کې تېره شپه د یوې چاودنې له امله دوه پولیس وژل شوي او شپاړس کسان نور ژوبل دي. د چارواکو په وینا چاودنه هغه مهال وسوه کله چې د بمونو شنډولو څانګې پولیسو تر سریا پل لاندې د یو ځای پر ځای شوي بم د ناکاره کولو هڅه کوله. د خیبر پښتونخوا د خزانې صوبای وزیر وای سر لنن د اف سی آر له اجتماعي زمواري څخه د بغاوت اعلان کوي. مظفر سید دا خبر نن د مومند ایجنسی په غلنۍ کې د شزنه استادانو د یوې اتحادیې د لوړ مراسمو ته په وینا کې وکړه. د افغانستان ولسمشر وای څنګه چې افغانانو کمونیزم مات کړ همداراز به ترهګري هم لپشو وغورځوي. اشرف غنی چې نن په کابل کې له افغانستانه د شوروي اتحاد د لشکرو د وتلو په 28مه کلیزه کې وینا کوله وویل مجاهدینو یوازې د دې خاورې د ازادۍ لپاره مبارزه کوله خو اوسنۍ ډلې چې د جهاد په نامه جنګیږي یوازې هیواد ورانوي او خلک وژني. سپینې ماڼۍ نن یو ریټایر جنرال کیت کیلاک په موقتي توګه د امریکا د ملي امنیت سلاکار ونوموي. د سپینې ماڼۍ په وینا کیلاک یو له هغو درو کسانو څخه دی چې ولسمشر ټرمپ یې پر دې چوکۍ د مستقل ساتلو په اړه غور کوي. دا ګام له هغه وروسته پورته شوی چې د امریکا د ملي امنیت سلاکار مایکل فلین وروسته هغې له خپلې دندې استعفا وکړه چې پر ضد یې داسې راپورونه خپاره شول چې نوموړي د ولسمشر ټرمپ د انتظامي لوړپوړي چارواکي د امریکا لپاره د روس له سفیر سره د خپلو اړیکو په اړه ناسم پوه کړي وه. او روس هغه تورونه رد کړي چې د فرانس د ولسمشریز انتخاباتو مخکښ نوماند ایمانیول میکرون د دوی د رسنیو او انټرنیټ تر بریدونو لاندې راغلي. د کرملین وایاند دیمیتری پیسکوف نن وویل چې د ماسکو پر ضد دا ډول تورونه بېخي بې معنا دي.
اوس د ځینو پاکستاني ورځپاڼو د نننۍ اداریو مهم ټکي له رفت انجم اورو.
جنگ ولسپانه په خپل اداري کې لیکي چې د پاکستان پوز مشر جنرال قمر جاوید باجوا لخوا فاټا په کامی بهیر کې د شاملولو ستاینه کول لیکن یو مثبت ګام دی. د سروسته چې دا تمه پیدا شو چې په دې معاملې کې تر اوسه پورې څومره بې یقیني او خندانو هغه بل لري شي. اداري وایي د آرمی چیف لخوا داسې واضح بیان نتلو نه پس په ملک کې د سیاسي او عسکري مشورولۍ ترمنځ د اختلافاتو خبرې هم ختمې شوې او دا خبره واضح شوه چې حکومت لپاره فاټا د ولس د امیدونو مطابق په کامی بهیر کې ورګډولو په لار کې هیڅ خندان نشته. اداري په وینا د فاټا اصلاحاتی کمیټه رپورټ تر مخه د فاټا خلک خیبر پختونخوا صوبې سره په شاملېدو راضي دي. خو د حکومت اتحادي جماعتونو ځینې مشران د دې سره اختلاف لري. اداري زیاتوي چې ولس صحیح رائے معلومولو لپاره پر ریفرندم کول هم غور کېدای شي او که سلوي مسله نه وي نو په دې کې نور وخت اخیستل نه دي پکار او بیا د ولس د امیدونو مطابق فیصلې کول او فاټا په هر کچه د ملک د نورو برخو برابر راوستلو لپاره ټول ممکنه لارې خپلول پکار دي. اداري اخر کې وایي چې دا شان ولس جوړه حاصله د محرومو کار ولس ته کم نه کم د خپل خواهش او مرزه مطابق جون تیرولو سہولتونه ترلاسه شي. مشرق رسمانه په خپل ادارې کې لري چې خیبر پختونخوا په خصوصي توګه په خبر کې سی پیپ ترلاندې د کربن روپو سرمایه‌کاری او د دې ترلاندې چې کوم لوی منصوبو په اړه ورکینګ گروپس کار شروع کړي د دې پیل کې دوه سره د یو نوي خیبر پختونخوا یا د یو نوي په خبر تاثیر پیدا کېدل یو فطري خبره ده. ادارې وایي چې دا وخت په خبر رنگ روډ او ایکسپریس وے د جوړېدو کار روان دي او که همدا شان په سی پیک د یو نوي او فراغ رنگ روډ جوړېدلو کار شروع شي نو نوخار او مردان به د پیښور برخه جوړ شي.
ادارې زیاتوي چې دا منصوبې د زر تر زره تر سره کړی شي چې دا شندخار بنیادی ډانچه د دې جوګه شي چې د سی پیک لوی لوی منصوبې شروع کولو کې ورته مسلې نه رامخته کیږي. ادارې په وینا منصوبو لپاره پیسې قرض ملاویږي او دا قرض به واپس هم کول وي، نو لہذا دا پیسې د ماهرینو په مشوره د سوچ سمجھ سره استعمال کړی شي. په دې کې سیاستوالو او حکمرانانو مفاد او مرضۍ ته نه بلکې رسوبې ترقی او د ولس خیر ښېګڼې ته ترجیح ورکول پکار دي او په داسې منصوبو توجه ورکول پکار دي چې کومې د صوبې د ترقی او د ولس د کار روزګار وجه جوړه شي. ادارې اخري کې وایي چې دا منصوبې مناسبه ځایونو کې د یو سوچ او پوره منصوبه بندۍ سره شروع کول پکار دي چې فائدې تر ټولو سیمو ورسي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی دفتر یا یوناما په خبره کړې و اعلامیه کې د افغانستان د جګړې پر خکېلو خوغه کړې چې د ملکی خلکو امنیت خوندیتوب ته جدي پاملرنه وکړي. بلخو د فورن افیرز مجلې ولیکنه وایي داسې نه بریښي چې ګنې د روسیې او امریکا د اړیکو خکېدو په صورت کې بعد روسیې او ایران اړیکې اغیزمنې شي. تفصیل فرخندې اسد اورو.
په کابل کې د ملګرو ملتونو مرستندویه دفتر یوناما په هلمند ولایت کې د امنیتي ځواکونو په یو هوایي برید کې د عامو خلکو په وژل کېدو خپګان ښودلی دی. یوناما پرون په یوې خبر پاڼه کې ویلي د دوی لومړني معلومات ښایي چې د هلمند په سنګین ولسوالۍ د امنیتي ځواکونو په وروستي هوایي برید کې 13 عام وګړي چې زیات شمېر یې ښځې او ماشومان دي وژل شوي دي. بلخوا د فروری په 11 نیټه وسوالو طالبانو په لشکرګاه کې د کابل بینک سره نږدې د افغان امنیتي عسکرو په یو ګاډي ځانمرګي برید وکړ چې پکې 9 کسان وژل شول او ګڼ نور ژوبل شول چې پکې زیاتره دیاړي مار وو چې په دغه وخت په خپل کار کې بوخت وو. د افغانستان په جګړه کې هلمند یو هغه ولایت دی چې ولسی په دغه لسیزو اوږد جنگ کې تر ټولو زیات قرباني شوی دی. یوناما وایي په 2018 کال کې په هلمند ولایت کې 891 ملکی وګړي وژل شوي دي او نور ګڼ شمېر ژوبل شوي دي. یوناما په خپل وروستي بیان کې د افغانستان د جګړې په ټولو خواوو دا غږ هم کړی دی چې باید په روانه شخړه کې د ولسي خلکو ژوند خوندي وساتي او په عامو خلکو د بریدونو نه ډډه وکړي. بلخوا فارن افیرز مجله لیکي داسې ښکاري چې د امریکایي ولسمشر ډانلډ ټرمپ انتظامیه د روس سره اړیکې ښه کول غواړي. دواړه هیوادونه د شام او ایران په اړه بیخي مختلفې رایې لري. فارن افیرز لیکي دا لا ښکاره نه ده چې امریکا د روس سره د اړیکو د خوالی په بدل کې د ایران او روس اتحاد کمزوري کول غواړي او کنه. د روس او ایران اړیکې هم په دې وروستیو کې زیاتې مضبوطې شوې دي. دواړه هیوادونه د سیمې په یو شمېر مسلو یو شان رائے لري. په دې وروستیو کلونو کې د ایران او روس ترمنځ پوځي، سیاسي، اقتصادي اړیکې زیاتې مضبوطې شوې دي او دا ډېره ګرانه ده چې روس په د امریکا سره د ایران د ګټو خلاف لاړ شي، ځکه چې دواړه هیوادونه د منځني ختیځ او په یو شمېر نورو نړیوالو او سیمه ایزو مسلو کې د یو بل اتحادیان اهم دي.
دا مشال ریډیو دا.
د امریکا د ملي امنیت سلاکار په متحده ایالاتونو کې د روسیې له سفیر سره د تماسونو په خاطر چې ویل کېږي د یې په اړه ناسم معلومات ورکړي استعفا وکړه. مایکل فلن د ولسمشر ډونالډ ټرمپ د ادارې لومړنی لوړ پوړی چارواکی دی چې د خپل کار د پیل په څه باندې دریو اونیو کې استعفا کوي. نوریاس نوری تفصیل راکوي.
سپینې ماڼۍ اعلان کړی چې د امریکا د ملي امنیت سلاکار مایکل فلن استعفا کړې ده. فلن د هغه راپورونو له خپرېدو وروسته استعفا کوي چې وایي نوموړي د ترامپ د ادارې چارواکو ته په امریکا کې د روسیې له سفیر سره د خپلو تماسونو په اړه ناسم معلومات ورکړي وو. د فلن استعفا چې تېره شپه اعلان شوه د ترامپ د ادارې لپاره چې د کار له پیله تر اوسه یوه میاشت لا نه ده تېره شوې له وخته مخکې او بې سارې ټکان دی. فلن د انتخاباتي کمپاین پر مهال د ټرمپ له نږدې پلویانو څخه و خو له روسیې سره د نوموړي اړیکې ولسمشر ته د نږدې چارواکو په حلقه کې اندېښنې رامنځته کړې وې. فلن هغه وخت تېروتنه کړې چې ښایي هغه نه جبرانېدونکي وي چې په لومړي سر کې مرستیال ولسمشر مایک پینس ته ویلي وو چې په ډسمبر میاشت کې هغه مهال چې پخواني ولسمشر باراک اوباما د امریکا په انتخاباتو کې د انټرنیټ له لارې د روسیې د لاسوهنو له ادعاو وروسته پر موسکو د بندیزونو د نوي پړاو لپاره تیاری نیوله. د روسیې سفیر سرګی انکسلیاک سره په څو ځل ټلیفوني خبرو کې د بندیزونو په اړه خبرې نه دي کړې. دا وینا د دې باعث شو چې پینس هم په یو ټلویزیونی مرکه کې په دې اړه ډاډ ورکړي، خو څو اونۍ وروسته په خپل فلن په دې اړه د خبرو شو راپورونو په ځواب کې اعتراف وکړ چې دا کار یې کړی دی. د امریکا په قوانینو کې دا سرغړونه بلل کیږي، ځکه د قانون له مخې امریکایي وګړي د افرادو په توګه اجازه نه لري د بهرنۍ پالیسۍ چارې مخته بوزي. فلن په خپل استفالی کې ویلي چې د ښاغلي پینس او نورو ته د دغو ټلیفوني خبرو په اړه نیمګړي معلومات ورکړي دي. سپینې ماڼۍ متقاعد جنرال کیټ کیلوک د فلن پر ځای د ملي امنیت د سرپرست سلاکار په توګه نومولی دی. د ملي امنیت د سلاکار د استعفا سره داسې راپورونه ورکړل شوي چې وایي سپینې ماڼۍ ښایي د دغو ټلیفوني تماسونو په اړه له هغه څه ډېر معلومات ولري چې تر اوسه چارواکو په عام محضر کې پرې اعتراف کړی دی. اسوشیټډ پریس او رویټرز د دوشنبې د ورځې په وروستیو کې راپورونه ورکړل چې د امریکا عدلی وزارت سپینې ماڼۍ ته خبرداری ورکړی چې د فلن موقف د دغو ټلیفوني تماسونو په اړه د هغو ضدو نقیزو معلوماتو په نتیجه کې په خطر کې دی چې خپاره شوي او هغه چې استخباراتي چارواکي ورباندې خبر دي. په استازو جرګه کې یو شمېر ډیموکراتانو د دې جرګې د بهرنیو اړیکو د کمیټې له مشره غوښتنه کړې چې له روسیې سره د فلن د اړیکو په اړه یوه څېړنه پیل کړي. د روسیې له سفیر سره د فلن پرله پسې تماسونو یو ځل بیا د روسیې په وړاندې د ټرمپ د دوستانه دریځ په اړه پوښتنې راپورته شوي دي.
زمونږ همکار نوریاس نوری د امریکا ولسمشر او د کناډا وزیر اعظم پرون په سپینه ماڼۍ کې وکتل. ډونالډ ټرمپ او جاستن ترودو د دواړو هیوادونو ترمنځ د سوداګریزو اړیکو پر پراخوالي ټینګار وکړ، خو د کډوالۍ په اړه د امریکا او کناډا د مشرانو دریځونه له یو بل لري ول. رضوان مراد په دې اړه تفصیل راکوي.
د متحده ایالاتو ولسمشر ډونالډ ټرمپ د کډوالۍ په اړه له خپلې پالیسۍ دفاع وکړه او ټینګار یې وکړ چې د ده په وینا بد خلک به پرې نږدي چې امریکا ته داخل شي. ښاغلی ټرمپ دا څرګندونه تېره ورځ په سپینه ماڼۍ کې د کاناډا له صدر اعظم جاستین ترودو سره تر کتنې وروسته خبریالانو ته وکړې. ډونالډ ټرمپ وویل د هغه څه کوي چې د زیاتو انتخاباتي کالجونو تر ګټلو وروسته یې ژمنه کړې وه. د دې پوښتنې په ځواب کې چې آیا له کاناډا سره د امریکا شمالي پوله پوره خوندي ده او کنه، د امریکا ولسمشر ویل دی وای سړی هیڅکله نشي کولای پوره باوري اوسي، خو څرنګه مې چې مخکې ویل ورله مخه په دې برخه کې معتبرې هڅې پیل شوې دي. د کاناډا صدر اعظم بیا د کډوالۍ په اړه د خپل دریځ د روښانه کولو په ترڅ کې ویل چې کاناډا به په دې برخه کې خپلې پرانستې تګلارې ته دوام ورکړي. دی وایي کاناډا پوهیږي چې د خپلو اتباعو خوندي ساتل د دې هیواد د هر حکومت اساسي مسؤلیت دی. دا هغه څه دي چې موږ پرې زیات تمرکز کوو. په عین وخت کې موږ به د خپل ملي امنیت پر سر له کومې معاملې پرته د کډوالو په اړه خپلې پرانستې پالیسۍ ته هم دوام ورکړو. د متحده ایالاتو ولسمشر د کډوالو پر وړاندې د خپل سخت دریس په ترڅ کې په یو اجرایي فرمان سره امریکا ته د وو اسلامي هیوادونو د اتباعو پر داخلېدو بندیز اعلان کړ. خو د امریکا د استناف محکمې بیا تیره اونۍ د ډونالډ ټرمپ د دې فرمان د نه عمل کېدو په اړه د ابتدایي محکمې پریکړه تایید کړه.
دا مشال ریډیو ده.
اروپایي پارلمان داسې یو قانون منظوري ورکړی چې په ترڅ کې به د ځینو هیوادونو وګړو ته اروپایي ملکونو ته پرته له ویزې د تګ موقع برابر شي. تر ټولو ډیره ګټه به جورجیا او اوکراین ته رسیږي چې له ډیر وخت راهیسې ځان اروپایي ټولنې ته نږدې کول غواړي. پر دې موضوع د مشال رادیو د خبر مرکزی څنګه رپورت له بشیر ګواخ څخه.
دا قانون د جورجیا او اوکراین خلکو لپاره یورپی یونین غړو هیوادونو ته به له ویزې ورتګ خواته یو مهم قدم ګڼل کیږي. اوس بعد دغه هیوادونو وګړي کولی شي چې په لږو میاشتو کې شنګن هیوادونو ته سفر وکړي. د اروپایي ټولنې قانون جوړونکو په دسمبر میاشت کې د ویزې ختمول منظور کړی و. پرون دا قانون اروپایي ژبو ته له ترجمې وروسته نهایي شو. د نوي قوانینو تر مخه اروپایي هیوادونه کولی شي د بې ویزې دا تړونونه د هیوادونو سره په ځینو حالاتو کې ژر مات کړي. مثلا که د بی بنیاد سیاسی پناه غوښتنې درخواستونه بیخی ډیر شي او یا هم پناه غوښتونکي تن د امنیت لپاره خطر وي. یاد دی وی چې اروپایي پارلمان د فروری په دریم تاریخ د جورجیا لپاره د ویزی اسانول منظور کړی و. دغه به اوس د دې نوي قانون تر جوړېدو وروسته په پوره توګه عملي کیږي. چارواکي وایي له مارچ میاشتې راهیسې به خلک له دې قانونه ګټه واخلي. بلخوا د اوکراین لپاره به د ویزو اسانه قانون د جون په میاشت کې عملی شي. جورجیا او اوکراین له ډیر وخت راهیسې په اروپا کې د ورګډېدو په لټه کې وو. دوی د روس له اغیزه د ځان خلاصولو لپاره داسې کول غواړي، خو په تیرو وختونو کې دې لړ کې د یورپی یونین له ورو کار خوشاله نه و. په 2008 کال کې روسی ځواکونه د 15 ورځنۍ جګړې لپاره جورجیا ته ننوتی وو او د جورجیا څخه جدا شوی ابخازیا سیمه په جنوبی اوسیتا کې د شاملولو ملاتړ کوي. همداراز روس په 2014 کال کې له اوکراین څخه کرایمیا سیمه ونیوله او د غلطې د بیلتون پالو ملاتړ ته دوام ورکړ. د اوکراین په جګړه کې خوښه 9,250 کسان وژل شوي دي.
مشال رادیو ستاسو په خوخه ستاسو په ژبه.
د افغانستان ولسی جرګه وایي د پخوانی شوروي اتحاد له ماتې 28 کاله وروسته روسي چارواکي یو ځل بیا په افغانستان کې د مداخلې په فکر کې دي. د ولسی جرګې مشر عبدالرؤف ابراهیمی وایي په افغانستان کې د شوروي اتحاد ماته مداخله کوونکي هیوادونه هیوادونو ته ستره تجربه ده او نه باید بیا په افغانستان کې د مداخلې فکر وکړي. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی بیا وایي د وسلوالو مخالفینو نوي او پخواني ملاتړ کوونکي به د یو کمزور افغانستان هدف ته ونه رسیږي. یوسف خان زدران له کابل رپورټ راکوي.
عبدالرؤف ابراهیمی له افغانستان څخه د روسي عسکرو د وټلو په 28مه کلیزه غونډه کې چې د سه‌شنبه په ورځ په ارک کې جوړ شوی وویل چې اوسنی روسي چارواکي په دې هڅه کې دي ترڅو وسلوال مخالفین تقویه کړي.
متاسفانه زمانداران فعلی روسیه
دی ویل به د مرغه د روسي اوسنی چارواکي لا 28 کاله تیرېدو وروسته یو ځل بیا د افغانستان په کورنیو چارو کې د مداخله په فکر کې دي او د طالبانو څخه پر ملاتړ غواړي چې د افغان دولت سره په جنگ کې ښکیل مخالفین تقویه او په یو نه یو ډول زمنګ د خلکو نظام کمزوری کړی. ابراهیمی په دې باور دی چې پخوانی شوروي اتحاد د افغان مجاهدینو د مقاومت په نتیجه کې ماتې وخوړه تر دې چې خپل مداخله یې تیروتنه وبلل او دا هیواد یې پریښود. پخوانی شوروي اتحاد په 1950 هجري لمریز کال کې افغانستان ته خپل ځواکونه راولېږل خو له 9 کاله حضور وروسته په دغه هیواد کې خپل ماتې ومنله او په کال 1980 کې له افغانستانه پښې سپکې کړې. خو له دې سره د تیر یو کال رئیس د هیواد د شمالي ولایتونو یو شمېر وګړي ځینې سیمه ییز چارواکي او په ملي شورا کې د خلکو استازي د افغانستان په اړه د روسیې له بیا لیوالتیا اندېښنه کوي. راپورونه وایي چې له کلونو وروسته روسیا یو ځل بیا د وسلوالو طالبانو د ملاتړ په هڅه کې ده او دوی ته وسلې او تجهیزات برابروي. جمهور رئیس اشرف غنی د شپږویشتمې دلوي د نمانځلو په دې غونډه کې پرته له دې چې د کوم هیواد نوم واخلي د دې ډول اندېښنو په ځواب کې وویل چې د مخالفینو د نوو او زړو ملاتړو هڅې به نتیجه ورنه کړي.
د طالبانو مختلفې ډلې د داعشیانو په شان لا تر اوسه په دې بوخت دي چې افغانستان وران کړي. که د دوی نوي یا زاړه باداران په دې فکر کې وي چې یو ځل بیا به افغانستان بې اردو بې پولیسو بې قانونه او له جهان سره بې ارتباطه هیواد شي، ځان سم پوه کړي چې دا آرزوی نه پوره کېږي.
دا په داسې حال کې ده چې د کندوز یو شمېر استازو د خلکو له قوله ازادي راډیو ته ویلي چې په کندوز کې وسلوال مخالفین د روسیې لخوا تجهیز کیږي. له دې سره په کابل کې د روسیې سفیر هم د طالبانو سره اړیکې لرل نه دي رد کړي خو ویلي دي چې دا اړیکې د ملاتړ او تجهیز په معنا نه دي. د نظامي چارو کارپوه اسدالله ولولجي وایي روسیا په افغانستان کې د داعش او مخدره موادو له ډېرو اندېښنه لري او له دې امله چې ستونزې تر روسیې ونه غځېږي له طالبانو ملاتړ کوي. په افغانستان کې لخپل غټو تیر شي او لام دی عمل یو ځل بیا د افغانستان اړوند قضایاو کې ځان دخیل کړي او وس وسلوالو مخالفینو ته وسلې ورکوي. د دې لپاره چې د منځنۍ اسیا هیوادونو ته د داعش د خپرېدو مخه نیولې وي. د ملي شورا یو شمېر غړي او ځینې نور افغان څېړونکي د روسیې وروستۍ دا ډول هڅې ستونزې جوړونکي بولي او وایي چې باید هم مخه یې ونیول شي. د چارو یو بل کارپوه حمید عزیز وایي چې د روسیې دا ډول هڅې په افغانستان کې نړیوال قدرتونه یو له بل سره مخ کولای شي، نو ځکه د حکومت او خیارانه اقدامات خورا مهم دي.
دا مشال ریډیو ده.
شپږ میاشتې کېږي چې د لښکرګاه په دویمې او درېمې امنیتي حوزو کې د وسلوالو افغان ځواکونو ترمنځ جګړې روانې دي. د هلمند پر چرواکو له دې عمله نیوکې هم مخ په ډېرېدو دي چې د عملیاتو موسم او فرصت له لاسه ورکوي او د ښار پر شاوخوا نامنی وسلوال په خپل حال پاتې دي. زموږ همکار محمد الیاس دایی د درېمې امنیتي حوزې اړوند بشران سیمې ته تللی دی. دی وایي د روانو جګړو له امله سلګونه کورونه ویجاړ او لارې کنډ او کپر شوي دي.
د هموی ټانګونو په یو کتار کې د لشکرګاه په لویدیځ کې بشران ته ځو، چیرې چې د معمول په څیر هر وخت خو د دوشنبې په شپه درنه جګړه وسوه چې د مسولونو په خبره دوه سرحدي پولیس پکې وژل شول او یو شمېر نور یې ټپیان شول. زموږ د هموی ټانګونو کتار ته په هغه سیمه کې چې ملکي کسان اوسېږي ماشومان لاسونه پر تندي نیسي او سلام کوي. سپینه کوټه د لشکرګاه په لویدیځ کې د مختار کم تر څنګ د درېیمې امنیتي حوزې په مربوطاتو کې موقعیت لري. که څه هم یو ځل د افغان ګډو ځواکونو له لورې عملیات وسول او ځینې سیمې یې تر خپل ولکې لاندې راوستلې، خو شپږ میاشتې کېږي چې ګڼ شمېر افغان سرتېري په بشران او سپینه کوټه سیمه کې د وسلوالو د سپکو او ډله ییزو بریدونو په ضد د لشکرګاه ښار څخه دفاع کوي. د ملي امنیت د خاصو قطعاتو تر څنګ ملي اردو او سرحدي پولیس عملیاتو ته چمتو دي، خو دې ته انتظار کوي چې مسؤولین یې د پیل اجازه ورکړي. د سرحدي پولیس یو شمېر سرتېري وایي که څه هم په هره جګړه کې وسلوالو ته تلفات رسېږي، خو بیا بیا بریدونه کوي.
تقریبا د څلور میاشتو را په دې خوا څخه موږ دلته یو دغه د سپینې کوټې کمربند دی چې دشمن خپل ټوله توانایي دلته په کار اچولې وه. دا ساحه مو ځینې ونیوله، دشمن د مسخت تلفات هم ورکړل.
موږ ته مشرانو اجازه نه ده راکړې. موږ مخته ولاړ شو، مخته کلی شو، دا ځای موږ نیولی شو. ما ته هر څه رړو، خو مقصد مشر
دغه سرتېرو د وسلوالو سره د لشکرګاه په یوه څنډه کې په ډېرو ګڼ میشتو او زراعتي سیمو کې سنګرونه نیولې دي. که څه هم په ځینو کروندو غنم کرل شوي دي، خو د لویو مرمیو د استعمال او هوایي بمبارد له امله اکثره کورونه نړېدلي او د عامو خلکو باغونه او کروندې سوځېدلي دي. دلته بعضې پلچکونه جوړ دي، خو د افغان سرتېرو پوستو ته څیرمه نړېدلي پلچکونه د سرحدي پولیسو لخوا په لرګیو او آن د جوارو په کړبو رغول شوي دي چې وسایل پرې تګ راتګ نشي کولی، اما انسانان په ډېر احتیاط پرې تېرېږي. سره له دې چې حکومتي سرتېري وایي په یاده موده کې یې په زرګونو ماینونه خونسا کړي دي، خو د پاتې ماینونو له ویرې د ټانګونو تر لږ مزل وروسته موږ په مشخصو نریو لارو د جنګ لومړۍ کرښې او سنګرونو ته ځو. د سرحدي پولیسو د څلورمې لیوا قمندان سمنوال ظاهرګل مقبل وایي په بشران کې جګړه ځکه اوږده سوه چې وسلوال هر ځای ماینونه نږدي او د خلکو د کورونو څخه استفاده کوي.
په عملیاتو کې یو عملیاتو پلان کړی دی، جنگ لکه خطرناک جنگ ده چې دښمن د خلکو د کورونه او د خلکو د سنگرونو استفاده کوي، هغه هم تصفر ګرځولې دي.
د جګړې د بیلابیلو نورو سیمو ترڅنګ د بشران او اړوند ګڼ میشتو سیمو نامنۍ په داسې حال کې اوږدې سوې چې په سلګونه کورنۍ د خپلو کورونو کډه شوي دي او د حکومت له لورې د عملیاتو په تمه یخي او باراني شپې تر خیمو لاندې یا په کنډوالو کې تېروي.
مشال ته غوږ ونیسئ او له روانو چارو ځان خبر کړئ.
د نیمه قبایلي سیمې اف آر لکی اوسیدونکي د بجلی د لوډ شیډنګ پر ضد په احتجاج دي. دوی وایي شپه او ورځې بجلی بندوي. دوی دړکه کوي چې که بجلی بحال نه شوه نو د سیمې لوی سړک به وتړي او هم به خپلو ماشومانو ته د پولیو ضد څاڅکو ورکولو څخه انکار وکړي. عمر دراز وزیر رپورټ راکوي.
نیم قبایلی سیمه فرله کې بیلابیلو سیمو اوسیدونکي د ډول پتاب سره سیمه کې د بجلی لوډ شیډنګ پر ضد په احتجاج دي. دوی د وابډا محکمې او پولیټیکل انتظامیه پر ضد نارې وهلې او وی ویل که بجلی ورله سمه نه کړي نو بل لاریون کې به پېښور ډی خان انډس هایوی د ټریفیک لپاره بند کړي او سیمه کې روان پولیو مهم به بایکاټ کوي. شاکر بیټانی وایي د شلو ورځو نه بجلی نشته او خلک د سکلو به هم نه پیدا کوي.
دا تقریبا یو سل ورځې کېږي چې فارلا کې بجلی مسیخیل نه وګاړي. هغه مولا دین وایي کوو چې کله پولیو ټیم راشي بجلی را سره پرېږدي. درې ورځې پولیو تېر شي بیا موږ بجلی کړو. دا خلک په سارو نه لوې جای نه او په خرو حال نسله. که دا بجلی را پرېنسله موږ به روان احتجاج په ګمبینې مین روډ باندې کوو. روان موږ پولیو کمپین نه مکمل به اکاټي بنو او ډی خان روډ مین روډ به بند کوو په ګمبینې پول باندې.
زاهد الله وایي نن ټول اف آر لکی خلک په سړکونو راوتلی او خپل حق غواړي.
اف آر لکی نن د ورګاډو نه د مستخیله پورې ټول کوم راوتلی دا هزارو کی تعداد میں هغه پر زور دا مطالبه کوي خپل احتجاج کوي چې ما 18 دن نه بجلی نشته. هغه بجلی ما د دې وخت خپل حق راکړي. هغه خپل حق و ډیر را نه کړی نو ان شاء الله انتصاب وي. گمبلے والا چکو مین روڈ دا پیغا باندے والے فارلا کی دات والا کا حالت انشاءاللہ بھرپور انداز سے درنا ور کئی
کلامو چے پدیاڑا دلکی مروت ڈپٹی کمشنر محمد بختیار او دا وابڈا محکمے سرا درا بیتے ہسا وکڑا نو دوی سرا پا خبرو کولو کے بریالی نشو. دا سیمے اسے دن کی وائی شپه ورځ کې ورته ګنټه بجلی هم نه ورکوي او کله کله یې په هفتو هفتو بندوي. دوی وایي د بجلی لوډ شیډنګ که دغه مشکل یې هوار نه شو نو راتلونکي کې به په سختو احتجاجونو لاس پورې کړي او انتظامیې سره به مشران د تعاون نه ډډه وکړي. عمر دراز وزیر، مشال ریډیو، بنو.
دا مشال تر څنګه سه دا سهار لنه هو دا مخام تر شپګو.
د جنوبی وزیرستان خبریالان وایي په قبایلي سیمو کې د وسلوالو پر ضد د پاکستان پوځ عملیاتو د دوی ژوند او مسلکي کارونه هم ځپلي، خو په خبره چې حکومت ورسره هیڅ مرستې نه دي کړي. دا خبریالان په سیمه کې د خپل امنیت له پلوه هم زخت زیات اندېښمن دي. سیلاب مسعود له سیمې رپورټ راکوي.
د سولي وزیرستان خبریالون وایي چې د طالبانو په خلاف پوځي عملیاتو په ځاني مالي لحاظ دوی هم زیات تاوانې کړي دي، خو د اعلی حکومتي چارواکو د لفظونو باوجود د دوی مالي ملاتړ چا هم کړی نه دی. د وڼو اوسېدونکی خبریال مجیب الرحمن وزیر وایي
د سولي وزیرستان اکثر صحافیون چې کیم دي د خپلې علاقې نه وتلي دي، د چا کورینه ړنګ شوي دي، څوک پکې مړه شول او څوک زخمیون شوي دي، خو حکومت دغه د پورا هیڅ اقدامات نه دی کړی.
شرولار شاکر زیاتوي چې د سولي وزیرستان جنگ ځپلو خبریالانو د ملاتړ فایلونه په دفترونو کښې اوړي را اوړي، مسله یې حل کېږي نه.
د میش چې کوم موجوده گورنر دی د فاټا د کپی کې، هغې سره د میش د ډی او جی چې کوم مشرون دي د اغ په موجودګي شې په وزیرستان کښې د میش دوه درې وره ملاقات وشول. یو د میش د وزیرستان چې کوم د آرمي مشر دی جرنل، هغې سره هم میش ملاقات شوی دی. دغه د میش سره ډېرې وعدې کړې دي، څلیک پر شهر واستلې دي. امیش فایل په اوشه ګرځي تر نن ورځې پورې د امیش په فایل باندې چا خلوص سره چار نه وکړله چې اغنه د صحافیونو د نقصانات ازاله وشي.
یو بل خبریال فاروق مسعود د خبریالانو سره تیرای زیاتای په دارنګ بیانوي.
په جنوبی وزیرستان شه جنرالسون دا حال ده چې تقریبا جنرالسون چې دی هغه د خپل علاقې نه وتلې دي. وجوهات دا دي چې کچېرې وته په علاقه شه دی کچېرې یو ایشو هایلایټ کو نو داسې قسمه قوتونه دي، داسې قسمه خلک ته چا دی ته پمپلیټونه اوچوي چې کړه توسې میش مړاوي او هغه چې کیم خلک ته هغه د بل چا په نومه باندې دا خلک ترټ کوي.
د خبریالانو دغه مشکلاتو غوښتنې مې چې د سولي وزیرستان مرستیال پولیټیکل ایجنټ محمد شعیب ته ورمخښې کړې، هغوی څه وویل؟ وار وای ځنې
حقیقت خبره داره چې سولي وزیرستان کې د خلکو ډېر نقصانونه شوي دي. د هغې دپاره حکومت یو پروګرام شروع کړی دی چې سیټیزن لاسز کمپنسیشن پروګرام ورته وایي. ناغما پخپل صحافیانو باندې ورونو ته ویلي دي چې تاسو پخپل باندې لاړ شئ، یو خو چې کوم دی د دې سروې تاسو پخپل جایزه هم واخلئ چې آیا دا صحیح کېږي یا نه کېږي. زمونږ مونږ ته هم پکې رهنمایي راکړي چې انشاءالله د نن نه پس زه ګورم چې زمونږ کوم خلاف سران دي هغې سره په دې باندې خبره کوو چې هغه لیست باندې زر تر زره عمل درآمد.
د سولي وزیرستان خبریالانو غوښتنه وکړه چې د جنګ په وجه د دوی ځاني مالي زیان بریا ولوک شدی نورا نوختیا نه کیجی. سیلاب مسعود، مشال ریډیو، ډیرای اسماعیل خان.
تبصری، شننی، خبرونه، رپورټونه،
اکسونا، ویډیوګانی او د مشال اونیزې خبرونه
سمون په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او ریډلې او لیدلې شي.
د خبرونې د پای شېبو ته رسېدلې اوریدونکو، د احمدشاه دا زمينه به د خبرونو لنډیز وورو.
د پاکستان د پنجاب صوبې پولیس چارواکي وایي په لاهور ښار کې ځانمرګي برید کې دیارلس کسان وژل شوي او لاتیاو زیات ژوبل شوي دي. برید پرون ماښام د لاهور په چیرنګ کراس سیمه کې وسو، چیرې چې د صوبایي حکومت خلاف یوه مظاهره هم روانه وه. بلخوا د پولیسان په مرکز کوټه کې تېره شپه د یوې چاودنې له امله دوه پولیس وژل شوي او شپاړس کسان نور ژوبل دي. د چارواکو په وینا چاودنه هغه مهال وسوه کله چې د بمونو شنډولو څانګې پولیسو تر سریا پل لاندې د یو ځای پر ځای شوي بم د ناکره کولو هڅه کوله. د خیبر پښتونخوا د خزانې صوبایي وزیر وایي سر لننه د اف سی آر له اجتماعي ذمواري څخه د بغاوت اعلان کوي. مظفر سید دا خبر نن د مومند ایجنسی په غلنۍ کې د ښځینه استادانو د یوې اتحادیې د لوړ مراسمو ته په وینا کې وکړه. د افغانستان ولسمشر وایي څنګه چې افغانانو کمونیزم مات کړ همداراز به ترهګري هم له پښو وغورځوي. اشرف غني چې نن یې په کابل کې له افغانستان د شوروي اتحاد د لشکرو د وتلو په 28مه کلیزه کې وینا کوله وویل مجاهدینو یوازې د دې خاورې د ازادۍ لپاره مبارزه کوله، خو اوسنۍ ډلې چې د جهاد په نامه جنګیږي یوازې هیواد ورانوي او خلک وژني. سپین مانی نن یو ریټایر جنرال کیت ګیلک د په موقتی توګه د امریکا د ملي امنیت سلاکار نومول دي. د سپین مانی په وینا ګیلک یو له هغو درو کسانو څخه دی چې ولسمشر ټرمپ یې پر دې چوکۍ د مستقل ساتلو په اړه غور کوي. دا ګام له هغه وروسته پورته شوی چې د امریکا د ملي امنیت سلاکار مایکل فلین وروسته له هغې له خپلې دندې استعفا وکړه چې پر ضد یې داسې راپورونه خپاره شول چې نوموړي د ولسمشر ټرمپ د انتظامي لوړپوړي چارواکي د امریکا لپاره د روس له سفیر سره د خپلو اړیکو په اړه ناسم پوه کړي وه. او روس هغه تورن رد کړی چې د فرانس د ولسمشریزو انتخاباتو مخکښ نوماند ایمانیول میکرون د دوی د رسنیو او انټرنیټ تر بریدونو لاندې راغلی. د کرملین ویان دیمیتری پیسکوف نن وویل چې د مسکو پر ضد دا ډول تورنه بېخي بې معنا دي. د میکرون د ګوند جنرال سیکرټري ریچارډ فیران تېره ورځ روس تورن کړی و چې د میکرون په ضد تبلیغات کوي ترڅو په انتخاباتي مبارزو کې له مسکو په لور سره مرسته وسی. دا لومړی ځل دی چې د فرانس یو سیاسي ګوند مخامخ روس تورنوي چې په انتخاباتو کې لاسوهنه کوي.
د خبرونو د لنډی سره اوریدونکو د مشال رادیو د نن ورځې نه ساتخ پرونی پات ورسیده. تاسو کولی شئ په همدې سپو د دیوا رادیو خبرونه ووري او اوس زه هارون بچا احمد شاه زمي او زموږ تخنیکی همکار اکرام مسکینیار لته سوجادت غواړو په مخه مخه